radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د لومړنۍ سحرنۍ خبری مجله اوریدو ته راغورم. نن چهارشنبه د 1389 لمریز کال د میزان 19 نیټه ده چې د 2018 کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په مسکو کې د شنګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان د وضعیت په سیمه کې تروریزم سره د مبارزې او په شنګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه پکې خبرې او بحثونه کیږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اوري چې د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستنېږي او د چارواکو په خبره په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړي هوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ په شریکو مسئلو خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو په خپل ټویټر ولیکل چې یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه په روان خبری مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاریو او د کډوالو په مسأله کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو یو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانس پریس خبري اژانس وایي د ویکیپیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن ټلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارکوونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویب پاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې راتلونکي میاشت پیلېږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځنده تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو تلیفونونو کې انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران لحاظه نښې نښانې څرګندوي. د روسیې د دفاع د وزارت وایان تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول ویني چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریا کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعا کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پنټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمله توګه بې بنسټه وبلل. نوموړي وویل امریکا د داعش غړي وژني او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو په اړه په ورځني ډول معلومات ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر بهر سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال 850 میلیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاته شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر ویل دیو ای سربیا غواړي له هغو هیوادونو سره پاکې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري. همداسې چې تاسو هیچ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکۍ او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي، همداسې سربیا هم پر خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي. موږ غواړو چې له خپلو هیوادونو د هغوی له منتخبو مشرانو سره اړیکې ولرو. له همدې کبله تاسو باید هیڅکله دا فکر او شک ونه کړئ چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکېلو اوسی چو هغه پریکړې اغیزمنې کړي چې په دیموکراتیک توګه ستاسو هیواد کې منل شوې دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخاروف د جایزې ته درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سه شنبې په ورځ د خلکو هغې رالن شوي لیست ته رای ورکړه چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع او اریتریایی ټبره سویرنه ډیوډ اساک شامل دي. دا کسان د اروپایي پارلمان د هغې معتبرې جایزې لپاره په شپږو کاندیدانو کې شامل وو چې سازمانونو او افرادو ته چې د اساسي بشري حقونو او ازادیو د دفاع په برخه کې کار کړی وي ورکول کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په مسکو کې نن د شنګای سازمان د تماس د ډلې په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکې سه شنبې په ورځ جوړه شي.
د دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کابل د روخي مسؤولانو له دې څرګندونو خبرېږي چې وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه او د هر کله په شان د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته کوم کالی خزینه کالی ګنډم دغه نه کالی ګنډم دا بچا کې مرله ریپ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. نن چهارشنبه مسکو د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع د بحث سربیره د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس ته ډلې په جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نوموړی یې په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په رپورټونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
د وای په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی ګډون کوي او د دغه ناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروه تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللی چې په وینا یې پکې به افغانستان کې د کړکېچ پایته رسیدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې وه، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنډېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په استانه کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډلې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه یې د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
دا جمل ان پراپور کې مو اوریدل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې غونډه جوړیږي او په کې به په افغانستان کې د روان وضعیت، په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې او بحثونه وشوي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې په روانه راتلونکو اونۍ کې په امان کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. د مشرانو جرګې غړي وایي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله دا ده چې دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې نه سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوانه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسېږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټې شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان افغانستان له لوري نیول شوی هغه کسان دي چې افغان حکومت د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې به افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په حالاتو څه خبرې کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 251 بمونه غورځولي دي. د خبرونې په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2010 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,240 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په باګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوې وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-25 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغېز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړی چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسلوال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکی پیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانه په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکی پیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخو ډیری اسانتیاوی رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل د روغتیایي چارو مسؤلان وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد کیږي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دغه مسؤلان وایي چې هر ورځ په اوسط ډول د دې کسانو له ډلې له 500 تر 1,000 د درملنې لپاره د کابل رواني روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټران دا هم وایي چې د دغو کسانو په منځ کې داسې ناروغان هم شته چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کابل د روغتیایي مسولینو د څرګندونو په اساس ډیری هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد سوي او بیرته هیواد ته راستول سوي نارمل رواني حالات یې له لاسه ورکړی. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره په کابل کې د افغانستان د رواني ناروغیو روغتون ته ولاړم. د رواني ناروغیو د معاینې خونې د باندې لسکونه کسان د معاینې لپاره ولاړو او په رواني ناروغیو د اخته کسانو له ډلې هیڅوک هم چمتو نه دي چې له ما سره په خپل نوم خبرې وکړي. په کابل کې د رواني ناروغیو د روغتون متخصص ترینر ایمل ساپای وای د هغو کډوالو په منځ کې چې بیرته راستانه سوي رواني ناروغي زیاتې سوي دي.
روزانم در حدود مثلا ما
هغه وای هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ناروغان د غروختون ته مراجعه کوي. کچیر موږ فاميلي تاریخ شو واخلو په دې صورت کې ولې سوچ هر ورځ لا 500 تر 1,000 هغه کسان راځي چې له بهره هیواد ته ډیپورت شوی وي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي له شاوخوا اویا تر اتیا فیصدو افغانان له رواني ستونزو او ژور خپګان څخه کړیږي. ارواپوهان په هیواد کې بېوزلي، بیکاري، د جګړو دوام، د رواني ستونزو او ژور خپګان ستر لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 200,000 افغانانو هیواد پرېښی چې زیاتره یې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. افغان ډاکټران وای هغه کسان چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته په زور راوستل سوي، ډیری د کورنیو د غړي لخوا سپک سوي چې په رواني ناروغیو اخته سوي دي. په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټر محمد محسن حسن وای هغه ناروغان چې دوی ته مراجعه کوي تر ډیره عادي ژوند ته د راګرځېدلو تمایل نه لري. هغه وای دوی په هیواد کې بیکاره دي. کله چې بهر ته ځي اروپایي هیوادونو کې د ژوند طبیعي بهیر ورته نوی وي، ذهن چمتو کوي چې په هغه ځای کې ژوند وکړي. د هیواد ستونزې په ذهن کې وي او وړاندې دا ستونزې لیدلې وي، نه غواړي چې بیرته ژوند ته ستانه سي. کله چې اخراجېږي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې په هغه کې رواني ناروغۍ او ژور خپګان شامل دي. له بل پلوه د پوهنتون استاد نصرالله محسنی وای له دې ستونزو څخه د وتلو لپاره باید کورنۍ له هغو کسانو سره چې له اروپایي هیوادونو په زور ویستل سوي مناسب او معقول چلند وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې پرس پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. دې کمیټې همدارنګ د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغ غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپایي ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګه په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو بلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وای دوی به په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي په توګه د استرالیا د ټیم پخوانی لوبغاړي د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د استرالیا د ټیم پخوانی توپوهونکی بیټسمین ډین جونز به د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکي دنده ولري. د استرالیا د کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی په هانګ کانګ کې د انټر کانټیننټل لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د موقت روزونکي په توګه اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم په دغو لوبو کې په لوړه سطح لوبیږي. دا لوبې له شلم څخه تر 23 اکتوبر پورې دوام کوي. ښاغلی جانس تېره میاشت د شلو اوریزو لوبو یا شپږیزې د سیالیو د تبصرې لپاره کابل ته سفر کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته به دواړه لوري د دایمي قرارداد په اړه خبرې ترسره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې پایتخت مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث او سلا مشورې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو خبرو اترو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډیر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړ چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر امریکا تور پورې کړی دی چې د داعش پر ضد جګړه کې تظاهر کوي او په اصل کې د دې ډلې پر ضد نه جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان اعلان کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ او په اف ام 100.5 سبب په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدل شي. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
خوره ته درنم راته وای
مانو زرغونه
اوس چیرې اوسېږي اصلا د کوم ځای اوسېدونکي
مزار شریف چاربولک په کارتینو کې اوسېږو.
څو کاله کېږي چې مزار نه راغلي؟
دوه کاله کې.
څنګه مزار نه راغلی؟ جنگ هلته مشکل دی؟
نه جنگ نه، موږ د خواري د غربۍ رانالو. هلته خواري او غربۍ کار نه پیدا کېدی، د کار دپاره رالو. بیا دلته ماجر سولو، د ماجر دپاره د کورو دپاره دلته رالو. بېخو زموږ زندګي خرابه او زموږ ځای خراب و.
څو بچان لرې خورې؟
زما 15 بچان دي، څلور نجونې یو هلک.
اوس دلته دا کور چې دی جوړ کړی دی، دا لیویازې ته پکې اوسېږي؟
زه یم، زما ورور دی، ابل ورور مې دی، درې فامیل پدې کې.
خاوان دې څه شی کار کوي؟
مچګری کوي سامان.
او تم څه شی کار کوي کور کې؟
خیاطي کوم. خیاطي کوم، کالی خزینه کالی ګنډم، دغه نه کالی ګنډم، دا بچا کې مرله ریب. خلک راوړي دومره ارزش نه لري، 70 روپۍ 100 روپۍ موږ ګنډو. کالی د مجبورۍ د لاسه ګنډو، داس نه ګنډو چې ولیکې په 1.5 سال ګنډو یا په 200. 70 روپۍ 50 روپۍ زموږ کالی دي چې موږ یې ګنډو، دا انصاف دی؟
نه،
بازار کې 100-150 ګنډي، دلته خو نشته.
نو تاسو ولې دونه ارزانه ګنډئ؟
نو د مجبورۍ د لاسه ګنډو چې مجبورې ورته، خو هم 50 روپۍ د اولاد لپاره پیدا سي.
ورځ کې 2 جوړې کالی ګنډئ؟
2 جوړې.
دغه کور کنه دا به مخپله جوړ کړی؟ تا هم پکې ونډه اخیستې ده؟ پکې کار کړی؟
زما خپله خاوند چې کار مې کول، اوس دا شانه مې داسې خوږېږي. زما خپله خټه ورکول، ما خپله کار ورسره کړی ده. دا مسرای دی، دا مې زندګي ده. داسې کېږي دولت زموږ سره څه کړی ده؟ دولت زموږ سره دومره نه کوي چې موږ ته یو بمبه جوړه کړي، یو خوږه اوبه جوړه کړي. موږ د خوږې اوبه هغه کوڅې څخه، موږ د هغه کوڅې څخه موږ ښځې یو، زه اوبه راوړو. دا دولت کار دی.
تاسو زمون غکله ازادي رادیو اورای دوستانو د روانې خبرونه په ترڅ کې موریدل چې ټاکل شوې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دې غونډه کې په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې تشکر.